دا مشال ریډیو د پښتونخوا کې د ماسپښین یو بجې ده. ز بوریوال کاکړ په دې ساعت خبرونه کې هر کلی کوم. په خبرونه کې تاسو ته د پاکستان او سیمې په اړه یو شمېر پټونه او شننې وړاندې کوو. همدغه سی به د خبرونې په دویم نیمه کې درته د مشال ریډیو اونیزه خبرونه د مشال مرکه هم ولرو. خو تر دې هر څه وړاندې به د دې ساعت خبرونه واورو چې زموږ همکار عبدالحی کاکړی وړاندې کوي.
سرټکی نن په اسلام آباد کې د حزب اختلاف اتحاد پاکستان جمهوری تحریک غونډه کوي. د بخښنې نړیوال سازمان وایي د طالبانو له واکمنېدو وروسته په افغانستان کې د تاوتریخوالي د اغېزمنو ښځو لپاره د ضروري خدماتو سیستم له منځه تللی. د امریکا د روغتیا چارواکي وایي لومړنۍ نښې نشانې ښیي چې د کورونا وایرس اومیکرون نومې بڼه د ډیلټا بڼې په پرتله ضعیفې علامې لري. او سم د خبرونو تفصیل. نن په اسلام آباد کې د حزب اختلاف اتحاد پاکستان جمهوری تحریک غونډه کوي. د غونډې د ایجنډا په اړه تیر ورځ په تحریک کې د شامل مسلم لیگ نواز ګوند یو مخکښ او پخوانی وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی په مشرۍ کې د پی ډی ایم د نظارت کمیټې غونډه وشوه. په دې کې د حکومت پر ضد د لانګ مارچ ترڅنګ له پارلمانه د استعفاګانو ورکولو په وړاندیزونو هم خبرې وشوې. مشال ریډیو سره په خبرو کې د جمعیت اسلام فزرمان ډلې یو مشر مولانا عبدالجلیل جان وویل دا مال د حکومت پر ضد د پریکړنده احتجاجي لاریون ضرورت دی.
حکومت باندې د دباو اچولو کم ذرایع دي کم طریقې دي هغه همیشه استعمال کول پکار دي. چې موږ د حکومت خلاف یو ټیک ټاک لانګ مارچ اعلان وکړو او ټیک ټاک حکومت خلاف احتجاج وکړو ځکه عوام دې وخت ډېر زیات پریشان دي د مهنګائی د لاسه د بیروزګارۍ د لاسه.
د اتحاد وار لمخه د حکومت ضد لاریونونه او احتجاجي مظاهرې کړي دي. حکومت تور پورې کوي چې پاکستان جمهوري غورځنګ کې شامل ګوندونه د خپلو درغلیو پټولو لپاره اتحاد کړی دی. د پنجاب پولیس وایي په سیالکوټ کې د مذهب سپکاوي په تور د سرلنکای ای وګړي په وژنه کې په مبینه توګه ککړ او نور کسان یې نیولي دي. پولیسو نن پر خپله رسمي ټویټر پاڼه لیکلي چې د سی سي ټي وي کیمرو او د موبایل ټلیفونونو د معلوماتو په اساس دا کسان نیولي دي. دوی زیاتوي چې په نیول سو او مشکوک کسانو کې هغه کس هم شامل دی چې د پولیسو په ادا وژنه پلان کړې وه. پولیس وایي له تازه نیونو سره د قتل په دې پیښه کې د نو سو مشکوک کسانو شمیر 131 ته رسیدلی دی. پولیسو د دې پیښې په تړاو د 900 کسانو پر ضد رپورټ درج کړی دی. د ډسمبر پر 3 نیټه په سیالکوټ کې د یوې کارخانه سرلنکای منیجر پریانتا کومارا پارېدلو کسانو وهلو ټکولو باندې وشلې او بیا مړی سوځولې وو. دوی پر هغه تور پورې کړ چې توهینې رسالت یې کړې خو دوی په دې اړه کم شواهد وړاندې نه کړل. په پاکستان او سرلنکا کې د وژنې غندنه شوي. د بخښنې نړیوال سازمان وایي د طالبانو له واکمنېدو وروسته په افغانستان کې له تاوتریخوالي د اغېزمنو ښځو لپاره د ضروري خدماتو سیستم له منځه تللی. دغو ښځو د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل ته ویلي طالبانو د امن خونې بندې کړې او هغه بندیان یې له زندانونو آزاد کړي چې له ښځو سره په تاوتریخوالي تورن ول. امنیسټي انټرنیشنل له 26 افغان میرمنو سره د مرکو پر بنسټ په یو راپورټ کې ویلي چې د تشدد قرباني میرمنې او همداراز د امن خونو مسؤلان مدافع وکیلان قاضیان او د اړوند چارواکي او د ښځو خوندیتوب په دې پروسه کې شامل کسان اوس د مرګ له ګواښ سره مخامخ دي. د سازمان سیکرټر جنرال انګیز کالامارد ویلي چې په افغانستان کې د جنسیت په اساس تاوتریخوالي قرباني ښځې او نجونه اوس له پامه غورځول سوي. د خوندیتوب شبکه ویجاړه سوي او دوی د امن ځایونه له منځه تللي. د پخواني حکومت پر مهال هغه میرمنې چې د تاوتریخوالي له کبله خپل کورونه پرېښودل د امن په کورونو کې په خونو کې ساتل کېدل. خو د اګست په میاشت کې په افغانستان کې طالبانو له واکمنېدو وروسته د ښځو د خوندیتوب دا سیستم له منځه تللی دی. اور سه خبر دا چې د امریکا روغتیا چارواکي وایي لومړنۍ نشې نشانې ښیي چې د کورونا وایرس اومیکرون نومې بڼه د ډیلټا بڼې په پرتله ضعیفې علامې لري. د سپین ماڼۍ د روغتیا مشر سلاکار انټونی فوچی د دسمبر پر 15 نیټه ویلي چې ساینسپوهان د اومیکرون د شدتوالي د معلومولو لپاره نورو معلوماتو او وخت ته اړتیا لري. نوموړي سی ان ان ټلویزیون ته ویلي تر دې دمه داسې نه ښکاري چې اومیکرون څخه رامنځته شوې ناروغي زیات شدت لري، خو البته د ده په وینا په دې اړه کومه نتیجه ته رسیدو کې باید له احتیاطه کار واخیستل سي. له جنوبي افریقا چې پکې په لومړي ځل د وایرس دا بڼه راپیدا شوې او په تیزی سره د خپرېدو په حال کې ده، رپورټونه وایي چې د نوې بڼې د ناروغۍ علامې د پخوانیو هغو په پرتله شدید نه دي. د خبرونو پای.
خبرونه مو له مشال ریډیو څخه واوریدل چې عبدالهی کاکړ او وړاندې کول. پاکستان جمهوریت تحریک وای نن په اسلام آباد کې د دې لپاره غونډه کوي چې د حکومت ړنګولو لپاره پر لارو چارو باندې غور وکړي. د دیا تحریک مشر مولانا فضل الرحمن یو ځل بیا ټینګار کړی چې تر لانګ مارچ وړاندې باید له پارلمانه استعفاګانې ورکړل سي. په دې اړه تفصیل د غلام غوث په دې رپورټ کې اورو.
نن د دسمبر په شپږمه نیټه په اسلام آباد کې د حکومت په ضد د حتمی تګلارې جوړولو لپاره په پاکستان جمهوری تحریک کې د شامل ګوندونو د مشرانو غونډه رابللې شوې ده. د دې غونډې نه وړاندې تیره ورځ په اسلام آباد کې د مسلم لیگ نون در مرستیال مشر شاهد خاقان عباسی په مشرۍ د جمهوری تحریک د سټیرینګ کمیټې غونډه هم ترسره شوې وه چې پکې د حکومت رانسکورولو لپاره د پارلمان نه د استعفاګانو کولو او د حکومت په ضد د اسلام آباد په لور د لانګ مارچ کولو په سپارښتنو خبرې اترې شوې دي. په جمهوری تحریک کې د شامل شپږو ګوندونو بیلابیلو سیاستوالو له مشال ریډیو سره په خبرو اترو کې وویل چې د پی ډی ایم مشر مولانا فضل الرحمن یو ځل بیا په دې خبره ټینګار کوي چې د لانګ مارچ نه وړاندې دي د پارلمان نه استعفاګانې ورکړې شي. په دغه اړه په پی ډی ایم کې د شامل ګوند جمعیت علمای اسلام پی ویان عبدالجلیل جان وایي د هغوی د ګوند مشر مولانا فضل الرحمن د لومړۍ ورځې نه دا دریځ لري، ولې د جمهوری تحریک د برقرار ساتلو لپاره خپله فیصله په نورو ګوندونو نه مسلط کوي.
چونکه سیاسي مشاورت کې اتفاق رائے رانغه، نو بیا مولانا صاحب د خپل موقف دی باندې مسلط نه کو او دا اپوزیشن د خلکو دغه رائے احترام یو کو استعفا ورنه کې تاریخ تمون لاړو تاریخونه اوچلو جلسې مو کې جلوسونه موکل نو مو همیشه دا وو چې حکومت باندې د دباو اچولو کم زرای دي کم طریقې دي هغه همیشه استعمال کول بکار دي چې موږ د حکومت خلاف یو ټیک ټاک لانګ مارچ اعلانو کو او ټیک ټاک حکومت خلاف احتجاج کو ځکه عوام د وخت ډیر زیات پریشان دي د مهنګای د لاسه د بیروزګارۍ د لاسه.
د پاکستان جمهوری تحریک نه د پاکستان پیپلز ګوند او عوامي نېشنل ګوند د وټل روستو اوس مهال په جمهوری تحریک کې شپږ ګوندونه پاتې دي او په دغه ګوندونو کې د تر ټولو لوی ګوند مسلم لیگ نون مشر او په قومي اسمبلی کې د حزب اختلاف مشر شهباز شریف په څلورمه نیټه په لاهور کې په خبري غونډه کې ویلي وو چې د پی ډی ایم نه وتلي ګوندونه د حزب اختلاف سره په پارلمان کې ملګري دي او د حکومت رانسکورولو لپاره د لاریونونو ترڅنګ دوی د پارلمان لار هم کارولی شي. د دې لانګ مارچ باره کې به په شپږمه نیټه د پی ډی ایم په غونډه کې بحث کیږي او موږ سره نورې لارې چارې هم شته. په پارلمان کې دننه د حکومت د بدلولو په اړه به هم د متحده اپوزیشن سره مشاورت کوو او د ګرانۍ په ضد به هم لاریونونه راوباسو. په روانو سیاسي حالاتو می د خبريال او سیړونکو محمود جان بابر نه پوښتنه وکړه، نو هغه مشال ریډیو ته وویل چې دا وخت په پارلمان کې د ننه یا د پارلمان نه بهر د حزب اختلاف ګوندونه د حکومت د رانسکورولو هیڅ رقم سنجیده هڅه نه کوي.
د حکومت ختمولو د پاره سداسې سنجیده غونډې کوشش د غټو پاټو د اړه نه کیږي لګیا دی او نه داسې سخکاری او دا ټول لګیا دي کوشش کوي چې بس طریقه باندې صرف دومره احتجاج ریکارډ کړي چې عام ولس دا احساس ورکړي چې دا عمران خان حکومت ختمولو د پاره موږ خپل پوره کوششونه وکړو. او دوی ټول په دې خبره باندې پوه دي که د عمران خان حکومت ختمیږي په دې وخت کې نو په دې فائده به دوی ته رسي خو د دې فائده به عمران خان ته هم رسي او د هغې فائده به ځکه هغې ته رسي چې هغه به وویل چې ګوره ما ته خو پوره وخت میلاو نه شو او دې خلکو زه کار ته پرې نه خودم ګیني ما خو بس ایله دا کار ایله را سمولو.
حکومت د 2013 په عامو ټاکنو کې د تحریک انصاف د حکومت د راوستلو لپاره د ټګۍ کولو تورونه په بیا بیا رد کړی دي او وفاقي وزیرانو په بیا بیا دا هم ویلي دي چې د دوی حکومت به خپل عیني موده پوره کوي، خو په پی ډی ایم کې شامل ګوندونه وایي د حکومت په ضد به د دسمبر په شپږمه نیټه د پی ډی ایم د مشرانو په غونډه کې مهمې فیصلې کیږي.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستلی شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکي
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټوله ژوندۍ او ریکارډ شوی خبرونه،
ویډیوئي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لستلې شي.
مشال ریډیو داسې ولیکئ:
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او.
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
تاسو مشال ریډیو ته غوړځیاس. د دسمبر پر درېمه نیټه د پنجاب په سیالګوټ کې قهرجنو خلکو د سریلانکا هیواد یو وګړی په دې تور لومړی ووژي او بیا دغه مړی وسوځاوه چې د دوی په وینا مذهب ته سپکاوی کړی و. خو پولیس وایي چې د دې تور له هیچ چا سره هیڅ ثبوت نشته. پولیسو په دې تور یو شمېر کسان نیولي هم دي. اوس پوښتنه دا ده چې په پاکستان کې خلک قانون ولې بې له ثبوته تر پښو لاندې کوي. په دې اړه زموږ همکار منور شاه رپورټ برابر کړی دی.
د پنجاب پولیس وای په سیالکوټ کې د مذهب د سپکاوي په تور د یو سریلانکایي تند وجنې او سوځولو په مقدمه کې یې نور شپږ مشکوک کسان نیولې دي. د دسمبر په 15مه د پولیسو په رسمي ټویټر پاڼه لیکل شوی چې دا کسان د ویډیوګانو او ټلیفوني معلوماتو په اساس نیول شوی دي. د دسمبر په 3مه د سیالکوټ په یو کارخانه کې د سریلانکا د یو وګړي د وجنې مقدمه کې پولیسو د 900 کسانو پر ضد رپورت درج کړي او تر اوسه یې لسګونه کسان نیولې دي. د پاکستان په بیلابیلو برخو کې وخت په وخت د تشدد دا ډول پیښې رامنځته شوي چې پکې خلک بلوه شوي او قانون یې په لاسو کې اخیستی دی. له دې وړاندې د روان کال د نومبر په 28مه د خیبر پښتونخوا 400 ضلع په مندني کلي کې بلوګرو وروسته له هغې یوې تاڼې او د پولیسو شپږو چوکیو ته اور واچوه چې پولیسو ورته د مذهب په سپکاوي تورن سړی د حواله کولو نه انکار وکړ. دا رات هم په 400 کې سا کال د اکتوبر په 9مه د یو تن تر وجل کېدو وروسته قهرجنو مظاهرینو د مبینه قاتل کور ته اور واچوه او هغه یې پکې ژوندی وسوځوه. هم په سیالکوټ کې د 2010 کال د اګست په 15مه بلوګرو د غلا په تور دوه ورونه په وهلو وجلي وو. خو پوښتنه دا ده چې خلک ولې پر ځای د دې چې د تورن کس پر ضد مقدمه درج کړي قانون په خپلو لاسو کې اخلي. په پیښور پوهنتون کې د ټولنپوهنې یا سوشیالوجي د څانګې استاد ډاکټر نور سناودین د دسمبر په 15مه مشال ریډیو ته وویل په کوم هیواد کې چې په ټولنیزه کچه په ناسم کار او تشدد کې ککړ کاسته بد نه کتل کیږي نو هلته خلک په اسانه بد کار او تشدد ته مایل کیږي.
کله چې سړی یو قانون پر خپل لاس کې اخلي نو هغه ګوري چې به نقصان صحیح سبب د جیل ته ځم پانسې مالې بخې زما او سبب دا کېږم نو دغه شیزونه خلک کو اشاره چې بس نه دا غلط غلط کار مه کوه. خو چې کم ملک کې پاکستان په شان ملک کې یو سړی غلط کار وکړي بیا ول ځنې خلک ورشي او هارون هم ول واچي نو هغه معاشره کې د دې مطلب چې دا غلط خلک ستایه نه کوي. دی وجنه هم خلک د پولیس وغیرہ نه لريږي ولټا ځکه چې هغه ته پته چې خلک ما سپورټ کوي. مثال کې ته په خبر کې خلکو راغې په عدالت کې یو کس وشتو او هغه نه خلک خیال کو هیرو جوړ کو هارونا مرونا غم دوغوتی چې تکړې وي د وکټر نشانه جوړ کړو ټولې ماډر خخر خکار وکړو.
ډاکټر نور سناودین زیات کړه چې ریاست هم د سخت دریزو تنظیمونو په وړاندې نرمي خایي او د ته پکتو عام خلک دا فکر کوي چې څنګه سخت دریزو تنظیمونو ته قانون په لاس کې د اخیستلو سزا نه ورکول کیږي نو داسې دوی هم د سزا نه بچ کېدل شي. د پیښور های کورټ د وکیلانو اتحادیه یا بار اسوسییشن مشر ارباب عثمان وای په ټولنه کې خلکو ته انصاف نه ورکول کیږي نو خلک د انصاف لپاره د قانون د احترام پر ځای د خپل سوچ او خوخي مطابق اقدام کوي.
تشدد چې کم دی نو د دې خو ډیر اړخ کې دی شي چې راځه ولې کیږي. لومړی خدا دې چې کله په معاشره کې انصاف کم شي نو بیا داسېونه شروع شي. امن او امان مسله دا چې کله پولیس والا شي یا دغه شي امن او امان والا چې کوم دغه دي دا خلک چې فرض کا خپل کار صحیح طریقې سره نه کوي نو د سره چې کوم دي نو هغه اعتماد د خلکو چې کوم دي ختميږي نو دې وجه نه کله نه کله هغه زیاتې موشي یاوي نه نو هغه خپل هغه چې کوم دا وی کوسوي نو هغه په دې بل اړخ چرته موقع ملاو شي نو هغه وباس نو دا هغه لکه فوري سبب خو جوړ شي هغه وخت سره خداغه شاته چې کوم عوامل نو هغه دادي.
ارباب عثمان زیاتوی عدالتونه د انصاف ورکولو لوی سرچینه ده خو هغه هم د پولیسو د رپورت او تحقیقاتو پر اساس فیصله کوي او که پولیسو خپل ذمہواری په خطو غنوي تر سره کړي نو په عدالتي فیصله کې هم متاثره خلک له انصاف محروم پاتې شي. په پاکستان کې د بلوګرو لخوا د تشدد او ورستیو پیښو په تناظر کې د اسلامي نظریاتي کونسل مشر ډاکټر قبله ایاز وړاندیز کړی چې حکومت دې په ټولنه کې د تشدد عوامل او د دې د مخنیوي لپاره د اقداماتو په لړ کې د کارپوهانو یو کمیشن جوړ کړي. نوموړي د دسمبر په 15 مشال ریډیو سره خبرو کې وویل که د دې حالاتو مخنیوي ونه شي نو صورتحال به لا پسې خرابېږي.
زه دا محسوسوم چې یو قومي جذباتي یو صورتحال پیدا شوی دی. خلق د اسلام روح چې کوم دی سپیرټ شاید چې په هغې نه زیات د اسلام ظواهر چې دي هغوی طرف ته ډېر زیات روان دي. او زما خو اوس هم دا اصرار دی چې د دې ضرورت اوس دا دی چې یو د ماهرینو قومي کمیشن د دې جاج والی چې دا صورتحال ولې دې طرف ته روان شو. د دې رجحاناتو د میلاناتو اسباب څه دي او د دې تدارک څنګه کېدای شي؟
د ډاکټر قبله ایاز په وړاندیز لا هم حکومت سندې ویلي، خو د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ویلي چې د سیالکوټ پیښې په تړاو به نیولي کسان ارومرو مقدمه کیږي. دا راز د خیبر پختونخوا پولیسو د 400 ضلع مندرنی تاڼې او چوکیانو د لوټلو او سوځولو په تور واو یا مشکوک کسان نیولي دي.
مشال رادیو لتا سو سره ده په هر غړې هر لحظه او هر شیبه کې.
د پاکستان تحریک انصاف حکومت د خبریالانو د خوندیتوب هغه قانون لوی بریا بولی چې د نومبر په میاشت کې له قومي اسمبلی څخه منظور شو. د دې قانون تر مخه به داسې یو کمیشن جوړیږي چې خبریالان کولی سي خپله هر مسله ورته د حل لپاره وړاندې کړي. د حکومت په خبره دا قانون خبریالانو ته د کار او ژوند حفاظت برابروي، خو خبریالان شکایت کوي چې په دې قانون کې ځینې خبرې داسې دي چې د ریاست لخوا د آزادو رسنیو مخه پرې نیول کېدای سي. بشید ګواش په دې اړه رپورټ لري.
د پاکستان د خبریالانو وفاقي اتحادیه پی ایف یو جی وای د رسنیو سره د کارکونکو د خوندي ساتلو لپاره راوړل شوی قانون باید یوازې تر کاغذونو پاتې نشي او په بشپړ ډول دی عملي شي. د دې اتحادیه مشر شهزاده ذوالفقار د دسمبر په 15 مشال ریډیو ته وویل چې د نومبر په میاشت کې له پارلمانه د منظور شوی قانون هرکلی کوي، خو په پاکستان کې ستونزه د قوانینو د نشتون نه بلکې د عملي کولو ده. هغه زیاته کړه له همدې وجې خبریالان ویریږي او تحقیقاتي کار نشي کولای.
آیډیل خو نه دی، شروعات شدی، باقی خو لوی خبره زموږ چې کنسرن دی هغه دادی امپلیمنټیشن. نو د پاکستان کې ډیر لوی مسله دا دی چې قانون جوړیږي بیا امپلیمنټیشن نه دی. ډیر لوی مسله خو دغه ده، مطلب دغه چا سره چې دی د نور ګروپو سره خو ستاستا لوی مسله نه دغه چې د دې څه زیاده مسله دی نه. انویسټیګیټیو رپورټینګ چیرې دی پاکستان کې؟ ستا ما په نظر کې خو نهسته. که زه کنفلیکټ ایریا کې تلم نو یو ڈپٹی کمشنر اسسٹنٹ کمشنر ماتوائی سے بنا سے بھائی بولنا سے بھائی قانون دینا سے چیزیں نہ سمپلے وہ نہ تے خود تل نہیں صافی چیز غواڑی صافی غواڑی سوک رکاوٹ وانا چاہیے.
د خبرلانو د خوندي ساتنې نړیوالې کمیټه سی پی جی د راټول کړو معلوماتو تر مخه په پاکستان کې له 1992 کال څخه تر 2021 پورې 13 خبرلان وژل شوي او په سلګونو نور په بیلابیلو وختونو کې بندیان شوي دي. د ادارې په خپل ویب سایټ لیکلي چې په پاکستان کې خبرلانو ته له وسلوالو ډلو مافیا او امنیتي ځواکونو ګواښونه موجود دي. د تحریک انصاف حکومت لخوا راوړل شوی نوی قانون کې ویل شوی چې د دغه ګواښونو او نورو شکایتونو اوریدو لپاره به اوس یو کمیشن جوړیږي چې غړي به د خبرلانو استازي او حکومتي چارواکي وي. همداراز په دې قانون کې د رسنیو ادارو ته ویل شوی چې خامخا به د خبرلانو د خوندي ساتلو لپاره ګامونه اخلي او د ضرورت په وخت پر سره مالی مرسته کوي. د دې ترڅنګ خبرلانو ته دا حق ورکړل شوی چې د تنخواه د ځنډیدو په صورت کې د دفتر مشر په خلاف حکومت ته شکایت وکړي. د پاکستان د اطلاعاتو وفاقي وزیر فواد چودري د دسمبر په 2 نیټه په اسلام آباد کې د دې قانون د تشریح کولو په وخت وویل چې دا د تحریک انصاف حکومت بې ساري اقدام دی.
ډېر هر اړخیز قانون مراوړی دی. په نړیواله کچه دا تاثر ورکول کیږي چې په پاکستان کې د رسنیو ازادي نشته. که په پاکستان کې دا ازادي نه وي نو بیا خو په هیڅ ځای کې نشته. ځکه چې موږ له هر بل هیواد ډیر آزاد میډیا لرو. مسلمان هیوادونه وند لومړی کچې پرمختللي هیوادونه هم په موږ پسې نشي رسیدلی کله چې هم د رسنیو د آزادۍ خبره کیږي.
خو د خبرلان لپاره کارکوونکي نړیوالې ادارې بی سرحده خبرلان د 2018 کال په ریپورت کې وایي چې په پاکستان کې رسنۍ آزادې نه دي او له همدې کبله دا ملک د 180 هیوادونو په لیست کې په 145 نمبر دی. د ادارې د خبرلانو د خوندي ساتنې دا نوی قانون بې معنا بللی او د دسمبر په لومړۍ نیټه یې په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې د پاکستان حکومت په دې کار سره د رسنیو خاموشه کول غواړي. په خبر پاڼه کې د قانون په شپږمه دفعه یا ماده نیوکې شوې چې په کې راغلي د غلطو معلوماتو خپرونکو او نفرت پرونکو رسنیو پر ضد به جنایي مقدمې درج کېدلی شي. بې سرحده خبر اعلان وایي حکومت نفرت پارونه او غلط معلومات نه دي تعریف کړي او د دغو اصطلاحاتو په مجهوله ساتلو سره به د هغو خبر اعلانو پر ضد ګامونه اخلي چې د حکومتي پالیسیو په اړه تنقیدي رپورټونه جوړوي. په 2013 کال کې د خیبر پختونخوا سره شامل شوی او د پاکستان تر عین لاندې راغلو قبایلي سیمو خبر اعلان هم له دې قانونه ډېرې هیلې نه لري. آزاد خبریال رسول داوړ د دسمبر په 15مه مشال ریډیو ته وویل چې په قبایلي ضلعو کې نه په بشپړ ډول عدالتونه شته او نه هم پولیس نظام، نو ځکه د ډیرو امنیتي مسایلو په اړه له رپورټ ورکولو ډډه کوي.
اوس پورې ګڼل کېږي چې دا قبایلي اضلاع نه بلکې دا غزړه فاټه ده. سیفټي هم نشته یاره اوس پورې لښته ده، ځکه چې هغه شان اکسس ته چې تور راځي کېږي، فار اگزامپل وزیرستان کې روزانه باندې ټارګټ کلینګ چې کوم کېږي، که ته د دې په آزادانه
د پاکستان د اطلاعاتو وزارت تر مخه په دې ملک کې له 112 څخه ډېر ټلویزیون چینلونه، 233 ریډیو سټیشنونه او 200 ورځنۍ او 19 ورځپاڼې موجودې دي.
د پاکستان په اساسي قانون کې د ملک وګړو ته کوم حقونه ورکړل شوي او پر هغوی یې څه ذمهواري خېږي؟ د انسان بنیادی بشری حقونه څه دي او هغه څنګه ترلاسه کیدی شي؟ اولس په خپل حقونو خبرول د ریاست ذمہواری ده او کنه اولس په خپل حقونه په خپل ځان ته معلوموي؟ دا او د تورته نور موضوعات د مشال رادیو په ونی ځخ پرونه قانوني لارې کې ل قانون پوهانو سره سیرو. د خبرونه د هر دوشنبه په ورځ د مسپخین په 2:30 او د هر چهارشنبه په ورځ د مسپخین په پاوباندې 1 بجه بوریوال کاکړ تاسو ته وړاندې کوي.
په جنوبی وزیرستان کې خلک وایي چې په سیمه کې د ځنګلونو د وهنو لړۍ لا هم روانه ده او د دوی په ادا چارواکي په مخنیوي کې پاتې راغلي دي. دا شکایت د شکی او سیدونکو کړی، خو چارواکو له مشال رادیو سره په خبرو کې ویلي چې په غیر قانوني توګه د ونو په وهلو د ککړو کسانو پر ضد وار لمخه کاروایی پیل کړې ده. په دې اړه تفصیل د اشتیاق مسجد په رپورت کې.
د سویلی وزیرستان شکای سیمه اوسیدونکي ویایي چې په سیمه کې د ځنګلو غیر قانوني طریقې سره وهل لګیا دي او مقامي انتظامیه د ځنګلو وهلو مخنیوي کې ناکامه دي. د شکای سیمه یو مشر حمزه وزیر په دغي باراکشه مشال ریډیو ته وویل
چې د نيزه د سکی سیمه په دغه سره مختلفو سیمه نږدې تړلې دي چې بدر دا یو شاول لای ور سره وری دي په خمرنګ ایریا دو په دغه علاقہ کے قدرتی جنگلات سے چپا کے چڑھائی نشتر جنگوزی اور منزا وطرا نورے وڑی کے وڑی کے قدرتی بنے دی خبوسا دے علاقے خال کے تاغا بنے دے کورا دے چلاولے دے پورا یعنی دے خپلا رزق دے حاصل آولے دے پورا دے بدریز طریقہ بندے کٹی شرکڑی دو دے افغانستان روغلی ماجرین یا دولے دے نورے جنسی نامومن دے وغیرہ روغلی خالق چھ دے آرے رو وڑی دی نو آخودکار آرے دی پا ایوار رزق کې د 2 کیلومتر باندې صفوی کو پیرا او جنگلات په یوه ریس کې ختم شي.
د شکای یو بل او سې دینګای نور محمد ویایي چې د ځنګلې محکمه او پولیس دا په سویلی وزیرستان کې د ځنګلو غیر قانوني واهلې مخنیوي دا وکی.
پولیس لوګه غریبون خدا چې چلا ګیری خو پیرا دا چې دې په دغه کښنه کمزوري غونې دي. دا د جنگلاته ولته موږ دا غپیل لچ مثال غرو تامو کو کشیری به زمينه کټکیږي مېرو به دغه وطن نه کله حرکت کی یعنی نور وطن ته به بایې. جنگلات هڅولو چې مثال دې امیر دې ځنګل دې بچ کولو کوشش وکړو خپل ډیپټې په دوی باندې وکړو نورو میرو انداز سره کې
مشال ریډیو چې په سویلي وزیرستان کې غیر قانوني طریقې سره د ځنګلو وهلو په باره کې د پولیسو مشر خانزیب مومند سره تماس ونیولې هغه وویل
جنگلات غیر قانونی کٹائی کی منگتا بارہ کی اطلاع رکھو ان شاء اللہ بر وقت کاروائی کو پولیس اداگی خلاف کئی
دے شکیو سے دن کو داہم اویل چدلارگی اور کوئلے تجیرون پر غیر قانونی طریقے سرا دے انگورا ڈا پلار دا لرگی او کوئلا افغانستان تا سمگل کوی اشتیاق ماسید مشال ریڈیو ڈیرہ اسماعیل خان
پاکستان په افغانستان کې د بیلابیلو ناروغیو د مخنیوي او درملنې لپاره د وړیا دوایانو لیږدول پیل کړی دی. د پاکستاني چارواکو په وینا د افغانستان د ولس د ستونزو کمولو او هغه هیواد سره د کلکو اړیکو لپاره به دا ډول مرستو ته دوام ورکوي. لکه چې افغان طالبان پر افغانستان واکمن سوي دي، په هغه هیواد کې ګڼ شمېر بشري ستونزې رامنځته شوي چې پکې د خوراکي شیانو ترڅنګ د درملو هم کمی تفصیل شیبیر احمد جان پر رپورٹ کی.
دا پاکستان دا دویانو شرکتونو سازمان یا پاکستان فارماسیوٹیکل مینوفیکچرر ایسوسیشن لخوا په 15 دسمبر اعلان تر مخه دوی په لومړي مرحله کې دا 25 ارب روپو دویانې یا داروګان ویړیا د کراچۍ څخه لیکدول پیل کړی دی چې هلته به دا بیلابیل وبایي او نور یو شمېر عامو ناروغو درملنه پرې وشي او وایي چې څو ورځې پس به د 100 ملیون روپو نور دویانې او سامانونه هم لیږي. پېښور پوهنتون کې د جرنالیزم استاد پروفیسر ډاکټر عرفان اشرف چې د افغانستان په حالاتو ژور نظر لري وایي چې افغانستان موجوده وخت نړیوال امداد ته ډېره اړتیا لري او باید ورسره مرستې په بیړنۍ بنیادونه وکړي شي.
په افغانستان کې څه کوم صورتحال دا یقین لري چې هغه د کشمیر او فلسطین نه زیات خراب ده. په افغانستان کې چې چلی دا او هلته کې موسم څه کوم دا یخ موسم دا په هغه کې د خلکو د روزګار او د وسیلې درک نه لګي، د خوراک درک نه لګي او موږ ایمرجنسي غونې صورتحال ده. سیمه ایز څه کوم هېواد ملکونه دي او همدغه سې ګاونډي ملکونه لکه پاکستان شو، انډیا شو، چین شو، د ازبکستان، ترکمنستان، د دې ټولو ذمېداري جوړېږي. بل د هغوی پیسې خښي پاکستان طرف نه څه کوم دا سامان روان ده په دبنې زه دا وایم چې یو طرف ته خو کم ده خو دا ډېر کم ګامونه دي که تاسو وګورئ.
نوموړی زیاتوي چې د ټولو غټه سیمواري دا وخت د نړۍ نه علاوه د موجوده طالبانو حکومت جوړیږي چې کنور چاته وای او کنه وای خو خپل ګاونډي هیوادونو نه په خلاص مټ د خپل اولس لپاره د مرستو غوښتنه وکړي.
د ټولو نه لویه ذمېداري خو دا د افغانستان د وخت حکومت د طالبانو پالته حکومت ته اگر چې هغه په رسمي توګه په دنیا کې نه ده منل شوی خو بیا هم خو دا
سیاسی چارو کارپوہ قریش خٹکوائی دغ ستونز کمولو او اعتماد سازی لپاره باید د افغانستان سره پولې په مکمل توګه د تجارت لپاره پرانستل شي.
پاکستان ملکوں پہ تعلقات خاص کر
بلخوا تا پاکستانی خارجہ چارو وزارت پریکل ترمخا د ہندوستان نه د غنمو او د ویانو د افغانستان تکونه پاکستان کې د ترخم دلار اجازت هم په دې غرض ورکړې شو چې د افغانستان د ولس مرستې وګړي شي او د دې پریکړې افغانستان کې موجود طالبان حکومت هم هرکلی کړی دی. بلخوا تا د صحت نړیوال ادارې او متحده قومونو نړۍ خبردار کړی ده چې افغان ولس د صحت او خوراکي خطرناک ستوند سره مخ کیدی شي نو باید د دې مرستې وکړي شي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
تبصری، شننی، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمونگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور دلے اولی دلے شے
تاسو مشال ریڈیو ته غوږی اس د نور دونکو په پښتونخوا کې د ماسپښین یو نیمه بجې سوي د عبدالله کاکړ څخه د خبرونو لنډی زورو
نن په اسلام آباد کې د حزب اختلاف اتحاد پاکستان جمهوری تحریک غونډه کوي. د غونډې د ایجنډا په اړه تېر ورځ په تحریک کې د شامل مسلم لیگ نواز ګوند یو مخکښ او پخواني وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی په مشرۍ کې د پی ډی ایم د نظارت کمیټې غونډه وشوه. په دې کې د حکومت پر ضد د لانګ مارچ تر څنګ له پارلمانه د استعفاګانو ورکولو پر وړاندیزونو هم خبرې وشوې. د پنجاب پولیس وایي په سیالکوټ کې د مذهب سپکاوي په تور د سریلنکای وګړي په وژنه کې په مبینه توګه ککړ اووه نور مشکوکه کسان یې نیولي دي. پولیسو نن په خپل رسمي ټویټر باندې کړي چې د سی سي ټي وي کیمرو او د موبایل ټلیفون د معلوماتو په اساس یې د کسان نیولي. دوی زیاتوي چې په نیول شوو کې اووه مشکوک کسانو کې هغه قسم شامل دی چې پولیسو په ادعا وژنه پلان کړې وه. پولیس وایي له تازه نیونو سره د قتل په دې پیښه کې د نیول شوو مشکوک کسانو شمېر 121 ته رسېدلی دی. د بخښنې نړیوال سازمان وایي د طالبانو لاکمنېدو وروسته په افغانستان کې د تاوتریخوالي د اغېزمنو ښځو لپاره د ضروري خدماتو سیستم له منځه تللی دی. دغو ښځو د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل ته ویلي چې طالبانو د امن خونې بندې کړي او هغه بندیان یې له زندان آزاد کړي چې له ښځو سره په تاوتریخوالي کې تورن ول. دا امریکا د روغتیا چارواکي وایي لومړنۍ نښې نشانې ښیي چې د کورونا وایرس او میکرون نومې بڼې د ډیلټا بڼې په پرتله ضعیفې علامې لري. سپین ماڼۍ د روغتیا مشر سلاکار انتونی فوچی د ډسمبر په 15 نیټه ویلي ساینسپوهان د میکرون د شدتوالي د معلومولو لپاره نور معلوماتو او وخت ته اړتیا لري. نوموړي سی ان ان ټلویزیون ته ویلي تر دې دمه داسې نه ښکاري چې میکرون څخه رامنځته شوې ناروغي زیات شدت لري، خو البته د ده په وینا په دې اړه کومې نتیجې ته په رسېدو کې باید له احتیاط کار واخیستل شي. د جنوبي افریقا چې په کې په لومړي ځل د وایرس دا بڼه را پیدا شوې او په تیزی سره د خپرېدو په حال کې دا رپورټونه وایي د نوې بڼې د ناروغۍ علامې د پخوانیو هغو په پرتله شدیدې نه دي.
د خبرونو لنډیز مل مشال رادیو اوریدئ چې عبدالله کاکړ وړاندې کوو او سم تاسو د مشال رادیو اونیزه خبرونه د مشال مرکه وړاندې کوو. د دې خبرونې کوربه ګل ایاز دی او د خبرونه تاسو لپاره په تکراری توګه خبرېږي.
مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
دا مشال رادیو کډمنو درونکو زستا سکوربا ګل ایازم د مشال مرکه کې تاسو ته هرکلی وایم. څنګه تاسو ته معلومه ده د مشال مرکه کې منګه د پښتنو سیمو وتل شخصیتو سره خبرې کوو، د هغوی د ژوند د کار مبارزې په اړه د هغوی لخولینه اورو. نن را سره د پښتنو د سیمې یو وتل شخصیت نصر الله زیر صاحب ملمه دی. نصر الله زیر صاحب د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د صوبای سملې غړی دی. نصر الله صاحب تاسو په پروګرام کې هرکلی وایم.
ډیر مننه کور ودان تاسو ستړي مسئ
خوار مشي. نصر الله صاحب کله شانې زمنګ اوریدونکو ته وایي چې تاسو په بلوچستان کې کوم ځای سره تعلق لرئ؟
ډیر مننه زب بنیادی طور پکوتا دا جنوبی پښتونخوا په دې شار کوټه شالدره کې چې د کوټې شار په خوانی علاقہ دا پدې کې زما زیږیدنه سوی دا اجی میر الله خان پټان پکور کی او ابتدائی لوستنی دلی پکوتا په سرکاری سکول کی می دا پرائمری او بیا د هاي می د کوټي سندمن های سکول سے می دا لسم ټولګي پاس کړ. د کوټي دا ساينس کالج سے می ایف ایس سی او بی ایس سی ډیگری تر لاس کا ګریجویشن می وکړ. او بیا می د کوټي پونتون سا پ ایم ایس سی سټیټکس کی او بیا می د لا کالج سا دا ایل ایل بی ډیگری تر لاس کړه.
نو که تاسو دې زده کړو ته وګورو نو سټاتستکس شماریاتو کې او بیا د قانون ډیگری تر لاسه کړل نو سیاست ته مو څنګه مخ وکړه؟
بلې دا شو چې د کله چې زه سکول تر عالم په 1903 او 1904 کې نو ما د اسکول تا بیا په کالج کې په ساينس کالج کې د پښتونخوا د ملي عوامي پارټي د ځوانانو چې کوم تنظیم دی پښتونخوا سټوډنټ ارګنایزیشن داغه پلیټ فارم سے می دا سیاست آغاز وکړ. ز د دې ارګنایزیشن د پښتونخوا سټوډنټ ارګنایزیشن ز دا صوبے سیکریٹری پاتسوم بیا د دې ارګنایزیشن مرکزی سیکریټری پاتسوم ورسرا چې کله په ملک ماشاءالله و ماشاءالله خاتمه وسوا نو بیا
مشرف وقیار تاسو
ته عوامي پارٹی جی جی بیا موږ د پښتونخوا ملي عوامي په د سیاست سره می زما تړون پیدا شو او بیا د خپل کلی د یونټ سیکریټری بیا د علاقې بیا د کوټې ضلع د پښتونخوا ملي عوامي پارٹی ضلع معاون سیکریټری سوم بیا د پښتونخوا ملي عوامي پارٹی د صوبې سیکریټری اطلاع او بیا ورسته د مرکزی کمیټې د ممبر فتوګا ز پارٹی ماتا دند راو سپارله.
تاسو د صوبایي سملی غړی هم یې د پښتونخوا ملي عوامي پارٹی
په 2014 کې ز د کوټي حلقي بي پنځم داغه سزا د صوبایي سملی ممبر و تاکل سم بیا په 2013 کې دویم وار زل بیا ز د صوبایي سملی ممبر او تر اوسه پورې ز د دې صوبې د پښتون بلوچ ګډه صوبا دا د دې د ایلتی اسمبلی ز ممبر یم.
لکه دا غته راشو تاسو شخصي ژوند ته په کتابونو سره مسونه شوق ته کوم کتاب مو ډیر خوخت دی؟
بله دا څه دی چې کله چې موږ په پښتون خوندنت ارګنایزیشن کې ممبرانو په ساينس کالج کې بیا په کوټه پونتون کې نو بقاعد د پارټي د مشرانو لخوا باس د دې سرکل کې دی هر هفته باقاعده د پارٹی د سینئر ڈپٹی چیئرمین ارواشاد لوی استاد عبدالرحیم خان مندوخیل به مشتاق سٹڈی سرکل را کوي مختلف کتابونه به هغه په سٹڈی سرکل کې موږ لوست کوي دارنګ د پارٹی نورو مشرانو موږ باقاعده تور سٹڈی سرکل به کوي او د پښتون تاریخ کې نه هغه تاریخ د فلسفي کتابونه بالخصوص د داسې کتابونه چې هغه د روشن فکری مشتا یو نشودل د کتابو مطالعه به موږ کوله په سړي سرکل کې او بیا په خپل په کور کې به هم کوله.
ها مشال لري تاسو غوږی قدر مو درکو په صوبایي د بلوچستان صوبایي سملی کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند غړی نصر الله زیری صاحب سره خبرې ترې جاری ساتو. د بلوچستان د سیاسي حالاتو په اړه هم تیته پوسونه کوو چې التسه حالات روان دي خو اوس یو ورشن د مالو او د دمی رستو بیا حاضرې کو.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لره ګټه ترې اخیستل شي
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې کتلې او لوستلې شئ.
مشال رادیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
د مشال مرکه کې نصر الله زیری صاحب سره خبر اترو ته ادامه ورکو. لګو نصر الله زیری صاحب لګو دیغه تراشو سیاسي حالات ته ورشو د بلوچستان تاسو دویم بار د صوبایي سملی غړی په ایوان کې موجود یې سیاسي حالات څنګه ګوري تاسو د بلوچستان؟
و سمې چې کوم سیاسي هره د صوبې دلته هو خبرې حاصل تر په 2013 کې کوم انتخابات وو شو یو سلیکٹڈ حکومت جوړ شو په وفاق کې د تحریک انصاف په شکل کې او دلته بیا په صوبه کې د یو نوی پارٹی اسٹیبلشمنٹ جوړ کړ د با پارٹی په نامه داغه حکومت رالی. نو واقعتا هم د جام کمال په سر کې چې دلته د صوبې ټول کارونه په بل معنا جام کړ او بیا د اپوزیشن سره داغه رویه چې ډیره ناروا وه په دې باندې بیا موږ د هغه خلاف تحریک آدمی اعتماد راوړی.
هغه خو دا هغه ته به راځم, هغه خبرې ته خو راځم نصر الله صاحب. خو حکومت دا وایي او د ټاکنو کمیشن هم دا وایي چې د 2013 کال ټاکنې چې وي هغه شفافه او رڼې وي. څنګه تاسو د جام کمال خبره وکړله د پخوانی وزیر اعلی, نو تاسو په صوبایي اسمبلی کې د اپوزیشن کې یې, نو د اپوزیشن یو کس تاسو راوستلو او هغه وزیر اعلی کړلو؟
دا چې دی ګوره, موږ خو اپوزیشن کې یو, اپوزیشن کې موږ کردار ډېر اهم کردار موږ ادا کوي. دا درې کاله هر مسائل چې د ولسونو مشکلو مسائلو هغه موږ په اسمبلی فلور باندې جوړی دي, په ډېر پلو پیمانہ باندھی لکات کرا دادنا تحریک التوا ہوئی سوالونا نو یو فعال رول مست اسمبلی کی ادا کرے دی دا پوزیشن ممبر پہ ہے اس باندھی چی آغا دا ریکارڈ برخ دا چی یقیناً یو ڈیر پذر پوری کردار مجھا ادا کرے دی پہ اسمبلی کی.
خو نصر اللہ صاحب دیکھ یو خبر دا تاسو وی چی منگ فعال تاسو فعال رول لو باولے دی, خو که مسلې وګوري د بلوچستان, بلوچستان مسلې اوس ما په ما غزای پاتې دي, که وچکالی ده, که سیاسي حالات دي, که بیروزګاری ده, که د لادرکه کسانو مسله ده, هغه په ما غزای پاتې ده.
بلې دا چې اوس زموږ چې کوم یو عدم اعتماد تحریک یا موږ د جمال خلاف په دې وو چې هغه زموږ په حلقو کې مداخلت کوي او زموږ حلقو ته کم ترقیاتی کارونه وو هغه بند کړي وو. بیا د بجټ اجلاس سره په موږ په اسمبلی ممبرانو باندې تشدد وکړ, زموږ خلاف ایف آی آرونه وسو, زموږ ممبران په جیلو کې ناستو. نو په دې وجه موږ د جام کما خلاف تحریک عدم اعتماد راوړی, او هغه د تحریک عدم اعتماد د پیښېدو مخکې هغه استعفا ورکړه, او بیا دبا پاکی سړی رالی د وزیر اعلی په حیث کی آغا بلا مقابلہ را لے جوش دا ووٹ آغا تا حاجت نو چی مجھ ووٹ ور کرے ہو, او نمجھ آغا تا ووٹ ور کے مشترو سا پوری اپوزیشن کی ناس کیو.
نو آیا ستاسی مسئلی دا وزیر اعلی بدلی دو سرا حل شوی او کنا؟
سنگ رہی دی
ماویل نصر اللہ صاحب, آیا دا وزیر اعلی بدلی دو سرا ستاسو مسئلی حل شوی او کنا؟
بلی دا سی دی چی دا دیس مخی چی وزیر اعلی داغ رویہ اپوزیشن سا رویہ تو یو پارلیمانی رویہ نو, او نو وزیر اعلی چراغلی دی اغا ترو سپوری دا دا وا کی زدا وزیر اعلی په ہے د صوبے ټول خلک جزما او مختبه بروی او ټول حلقے تبز داغ د ترقی لپاره زبا لار تا کم ترو سپوری خدای پدې لار روان دی کمخ کی دی په صحیح لار مطلب نو یقینا مجبا د د خلاف بیا دغه سي د اپوزيشن موثر کردار ادا کو.
د مشال اډيو اوریدونکو, په بلوچستان اسمبلی کې د پښتونخوا ملي او می ګوند غړي نصر الله زيري صاحب ملمدې هغه سره خبرې سري جاري ساتو. یسو نور ته پوسونو هم دکو, خو یو ورشن د مالو او د دمی رستو بیا حاضرې کو.
د نوي کورونا وایرس ناروغي علاج نه لري, خورس خزان ساتلی آسان کار دی. روغتیا نړیواله اداره وای لاسونه په بیا بیا په ساده صابون مینځي, مخ پوزې خولې او سترګو ته لاسونه مو ور وړي, له خلکو څخه لږ تر لږه درې غزه فاصله ساتي, په لاس او غېږ روغبړ مکوي. که څوک تبا او سر درد لري نو په کور دی کینی, د کورنۍ لغړو دي ځان لري ساتي. په یاد ولرئ, احتیاط مو له کورونا وایرسا ژغورلی شي.
له 2 میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده,
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي,
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio,
twitter.com/mashalradio,
instagram/mashalradio.
د مشال مرکه کې نصر الله زیری صاحب سره خبرو تر ته ادامه ورکو. نصر الله صاحب، یو پښتون داد چاسي په خوا په حکومت کې پاتې شوی وي، نو هغه مسلې چې کوم تاسو وس یادوي، نو په هغه وخت کې کله تاسو حکومت وو، نو د هغې د حل کولو لپاره تاسو کوم لارې چارې خپلې کړې وي، او تر څومره حد هغې پورې هغې کې تاسو بریالي شوي وي؟
زموږ چې کوم تېر حکومت وو، هغه حکومت کې موږ ډېر یو داسې وکړل، پروجیکټونه، یونیورسيانې، کالجونه، داسې لوی پروجیکټونه زموږ په وخت کې وشو، او بیا زیات په اولو درو کالو کې امن و امان ډېر زیات بهتر شو. نو زموږ د حکومت دور چې دی هغه کې ډېر ترقیاتي کارونه وشو، دا اوسنی درې کال کې یو هم داسې کار نه وشو.
د هغې تاسې موږ ته ښودلی شئ، ځکه که موږ وګورو نو د عوامي نېشنل ګوند په خیبر پښتونخوا کې دا یو دعوه کوي چې موږ پوهنتونونه جوړ کړل، یونیورسټۍ هم جوړې کړې، نو ستاسو په هغه باندې، ستاسو په نوم باندې څه داسې کارونه دي چې هغه خلکو ته تاسو وایئ چې موږ دا کارونه کړي دي په خپل حکومت؟
بلې، موږ دلته د بولان میډیکل یونیورسټۍ زموږ په وخت کې جوړه شوه، زری یونیورسټۍ زموږ په وخت کې جوړه شوه، دارنګا په اوتل کې میرین یونیورسٹی جوړ سوا، لورائی په یونیورسٹی جوړ سوا، په تربت کې یونیورسٹی جوړ سوا، په خوزدار کې یونیورسٹی جوړ سوا، دا په ژوب کې کیڈٹ کالجونه جوړ شو، په پښین کې جوړ شو، نو دا دارنګا د اوبو زیرمې ډیمونه وتړل شو چې دا ډېر اهم ضرورت شو د زموږ د دې وطن، او د نور داسې کارونه دي چې هغه ولسی ټوک ډېره فائده ورسوله.
نصر الله صاحب، د بلوچستان که موږ همیشه ګورو، نو سیاستوالان دا یو ګیله کوي، له وفاق نه دا یو ګیله کوي چې بلوچستان له پامه غورځول شوی دی، او اوسنی حکومت هم د تحریک انصاف حکومت دا یو پیکیج په دې رستو کې عمران خان اعلان کړی و چې موږ بلوچستان د چې کوم جنوبي علاقې دي هغوی لپاره 700 شاوخوا ارب روپۍ دي. نو که موږ ګورو په روستو شاته لږ لاړ شو تاریخي تناظر کې وګورو، نو په وار وار باندې حکومتونو وفاق اعلانونه کړي دي، خو هغې باوجود سیاستوالان وایي چې دوی ته هغه ونډه نه ملاویږي. وجه یې څه ده؟
بل داسې دی چې تحریک انصاف حکومت په دریس کې یو پروجیکټ دوی دلته نه دی شروع کړی چې دوی د یادونې وړ وي چې دا پروجیکټ به وي، بلکې چې د سی پیک کوم پروجیکټ وو هغه دا دی مکمل ودرېدی، او دا سی پیک چې دی دا سیل پیک شو، مطلب دا سیل شو. په دې حواله باندې یو داسې کار نه دی شوی په تېر درې کالو کې.
خو دې خو گوادر بندر چې دا هغه فعال کړل، نصر الله صاحب د حکومت دا دعوه کوي.
بله،
د گوادر چې کوم پروجیکټ هغه خو دې فعال کو؟
نه، تر اوسه پورې په گوادر کې یو کارم داسې نه دی شوی، او چې گوادر هغه رنګ ولاړ دی تر اوسه پورې نوې پروجیکټونه اوسه پورې نه دي شروع شوي. گوادر کې تاسو ویني چې هر ورځ احتجاج وي، په زراو خلک راوځي، پرون نه بل ورځ د گوادر کې په زرهاو زنانو چې دی هغه دغه
مظاهره
کوي، او په راووتلې په زرهاو زنانې وي.
نو د دې حل بحث یو سیاستوال او تاسو څنګه ګوري؟
بلوز ما صوبه چې د پښتون او بلوز ګډه صوبه ده، نهرومه ده، دا په سرویسز کې، په بجټ کې د وفاق لخوا د تاول چې کم شی راځي هغه هم پښتنو ته نه رسیږي. پښتون په دې صوبه کې د درېمې درجې شهري حیثیت لري، هغه حیثیت یې نشته، د درېمې درجې شهري حیثیت دی.
د مشال اډیو اوریدونکو، په بلوچستان اسمبلی کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند غړي نصر الله زیری صاحب ملمدې، هغه سره خبرې سری جاری ساتو، خو یو وړشن د مالو او د دمی رستو بیا حاضرېږو.
یاره ګورګینیا، د مشال ریډیو را نو راکدا.
مشال ریډیو دی خدای نو ورکوي.
اوهو، نو بس سمارټ موبایل.
سمارټ موبایل تو تکو سیلفی را سره اخلي،
اپ او ګوګل پلی سٹور ولګوا.
او می لګولو جی
ګورګینیا
اولیکا
جی
ام ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آئی او مشال ریډیو ڈاؤن لوډ کا.
دا خو رښتیا راغله.
دا مشال رادیو دا اوریدونکو په پیښور کې د سهار نه او په کابل کې تین بجې.
د مشال مرکه کې نصر الله زیری صاحب سره خبرو ترو ته ادامه ورکو. ستاسو په نظر باندې نصر الله صاحب چې د بلوچستان غټي مسلې لوی مسلې څه دي؟
مسلې ګور زموږ دا صوبه زو د خلکو روزګار زیات انحصار یو هغه په کښتو کرونده وا. نو د تیرو کلو د قحطو د خشکسالۍ او د دوکانۍ له وجې دلته چې کومې درختې وې فصلات وو هغه فصلات چې دي هغه ختم شو. دویم زموږ ذرایع آمدن معاشي صورتحال دا مویشي لایسټاک وو هغه هم تقریبا ختم شو. نو اوس یوازې دویم زموږ چې د خلکو د معاشي یوه لاره د سرحدي چې کوم کاروبار وو په ډیورن لینډ باندې هغه هم چې دی هغه هم مکمل طور چې دی ودرې دی. چمن د ډیورن کرښ باندې چې کوم د کاروبار بند شو په تفتان باندې بند دی. نو خلک دلته اوس بالکل دې ته مجبور دي چې خپل د بچیانو سره خودکشي وکړي. هغه وایي چې په د ماښام په شومه باندې اوس خلک حیران دي.
په دې کې نصر الله صاحب لکه تاسو د ایوان غړي یا د پارلماني حکومت او د پارلماني طرز حکومت یو برخه یې. نو په ایوان کې څنګه تاسو ویل چې موږ تحریک التوام راوړله موږ په ایوان کې اواز هم پورته کړو نو بیا په دې باندې ولې عمل نه کیږي؟
خبره دا په پاکستان کې تاسو وینئ چې بظاهر خود تحریک انصاف حکومت دی لیکن عمران خان یو جنرل منیجر حیثیت دی. اختیارات ټول د پاکستان د اسټیبلشمنت یا موږ بدا وایو چې دلته د پاکستان چې کوم فوج دی داغه په لاس کې ټول اختیارات دي. کله دارک ماشاء الله ولګي دا جنرل ایوب خان په شکل کې یا خان او جنرل ضیاء الحق بیا جنرل مشرف او کله دارنګا چې مخامخ یو وزیر اعظم وي لیکن هغه یو کوچنی وزیر اعظم وي.
فوج دا خبره ردی دا سیاسي مداخلت خبره ردی
نه دا خبره خو هیڅ حکم د ټول دنیا دا خبره ویني او دا اوس پټه خبره نه دا خبره د دوی منی ټول دنیا منی امني دا څنګه د دې کارپوریشن ته وګوري ان ال سی کمپنی ته وګوري اف دبليو ته وګوري نور ته وګوري دوی مکمل یو کارپوریشن اداره جوړ سره ده.
د مشال اړیو قدرمنو اوریدونکو په مشال مرکه کې مو د بلوچستان د صوبایي اسمبلی کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند غړي نصر الله زری صاحب خبرې تاسو واوریدي. په همدې ځای د مشال مرکه پروګرام رانغاړو. خپل کوربه ګلایسته اجازه ورکړي خو د مشال اړیو خبرونه به تر ماخام شپږو بجو پورې دوام لري. په لوی الله مسپارم.
د مشال مرکه
د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غینه پسته په ډیستریټ کې
مونږه ته دې کې کوم دې
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ.
د نوی کورونا وایرس ناروغي علاج نه لري خورس خزان ساتلی آسان کار دی. روغتیا نړیواله اداره وای لاسونه په بیا بیا په ساده صابون مینځي. مخ پوزې خولې او سترګو ته لاسونه مو وروړي. ل خلکو څخه لګ تر لګ درې غزه فاصله ساتي. په لاس او غېګ روغبړ مکوي. که څوک تبا او سر درد لري نو په کور دی کینی ته کورنۍ لغړو دي ځان لري ساتي. په یاد ولرئ احتیاط مو له کورونا وایرسه ژغورل شي.
نیت می دې طواف تا د وطن د تور خټو ستړي د طواف د مکی د مدینه ہسی بخم خوئی مار پٹے پر نہ خرچ زکلی ونے خلق زکلی ونے هر څه د رب اما د رب سيو ما خلا راغلي يو هر څه د رب اما د رب سيو ما خلا راغلي يو
پخوانیو وتلیو سندرغاړو تلپاتی سندری
نن په دې وجکه خوشحالی دا سارو تونا دی هر خطا بلشه
ځوانو سندرغاړو بیا پښتو سندرو ته نوې رنگ ورکړي
غږ دې نشم درته می ډیر وجړل و مې بخا
خلکو خوشی کړي دغه پخوانی او سنی سندری او دا هغو پاړه لند معلومات د مشال رادیو په خبرونه سندرې جادوګرې کې لهارون باچا سره
هر ګل یا دوشنبه د پېښور پر وخت د ورځې په 3:30 بجو او د هر خالی یا شنبه پر ورځ د ماسپخین په 1:30 بجو